السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه سلطان محمد سرور یم او د ازادي رادیو د خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه د مخه پام وکړئ مهمو خبرونو ته. د متحدو ایالاتو بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې د افغانستان پاسپورت لرونکو ته یې د ویزې ورکړه سملاسي درولې. دغه وزارت نن شنبه پر خپل ایکس پاڼه لیکلی دی چې دوی د امریکا د ملي امنیت او خوندیتوب لپاره ټول اړین ګامونه اخلي. دا کار وروسته تر هغه کیږي چې د چهارشنبه په ورځ یو افغان په واشنگتن ډی سي کې د ملي ګارد په دوو غړو السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه سلطان محمد سرور یم او د ازادي رادیو د خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه د مخه پام وکړئ مهمو خبرونو ته. د متحدو ایالاتو بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې د افغانستان پاسپورت لرونکو ته یې د ویزې ورکړه سملاسي درولې. دغه وزارت نن شنبه پر خپل ایکس پاڼه لیکلی دی چې دوی د امریکا د ملي امنیت او خوندیتوب لپاره ټول اړین ګامونه اخلي. دا کار وروسته تر هغه کیږي چې د چهارشنبه په ورځ یو افغان په واشنگتن ډی سي کې د ملي ګارد په دوو غړو ډزې وکړې. دغه پیښې د امریکا د ولسمشر په ګډون د هغه هیواد د چارواکو غوسه پارولې او پر کډوالو یې سخت محدودیتونه اعلان کړل. د امریکا ولسمشر اعلان وکړ چې امریکا ته به له ټولو دریمو هیوادونو کډوالي په دایمي ډول بند کړي. د واشنگتن ډی سي لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو څارنوالي جنن پیرو د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې د هغه کس پر ضد تورونه لوړ شوي دي چې چارواکي وایي د ملي ګارد دوه سرتیري په ډزو وشتلي دي. د پیرو په وینا پر دغه کس اوس د لومړۍ درجې قتل تور لګول شوی دی. دا اعلان له هغه وروسته شوی چې یوې ټپي سرتیري له سختو ټپونو وروسته سا ورکړه. شل کلنه متخصصه سارا بیکسټرم او څلورویشت کلن اندرو وولف د چار شنبه په ماسپخین له ډزو وروسته په نازک روغتیایي حالت کې روغتون ته وړل شوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پنجشنبه په ماښام تایید کړ چې بیکسټرم سا ورکړې ده. پیرو وویل چې د لکنډوال پر ضد اوس شپږ تورونه لګول شوي چې یو یې د لومړۍ درجې دی، یعنی قتل، درې د جنایت په ترڅ کې د وسلې لرل او دوه نور په قصدي ډول وژونکې حمله ده. د اوکرایني مرکچانو یو لوړ پوړی پلاوی نن شنبه واشنگتن ته روان شو. فرانس پریس لیکلی دی چې دغه پلاوی به د جګړې د پای ته رسولو لپاره د امریکا د وړاندیز شوي پلان په اړه له امریکایي لوري سره خبرې وکړي. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکي ویلي دی چې د پلاوی مشري د اوکراین د ملي امنیت او دفاع شورا منشي رستم عمروف کوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اوکراین جګړې د پای ته رسولو په هدف یو اتوویشت مادهیز پلان وړاندې کړی دی. د پلان په یو برخه کې له اوکراین غوښتل شوی دی چې د خپلې خاورې یو برخه روسیې ته وسپاري، د خپلو ځواکونو شمیر کم کړي او ناټو سره د یو ځای کېدو له غوښتنې تیر شي. په بدل کې اوکراین ته دائمي امنیتي ضمانتونه په نظر کې نیول شوی دي. او د کاتولیکو عیسویانو مشر پاپ لیو ترکیه ته د خپل څلور ورځني سفر په ترڅ کې نن شنبه د استانبول مشهور جمعه ته ولاړ. رویټرز خبری آژانس لیکي چې لیو جمعه ته په ننوتلو د درناوي په پار خپل بوټان وایستل خو لمونځ یې ونه کړ. دا د کاتولیکو عیسویانو د مشر په توګه د مسلمانانو عبادت ځای ته د پاپ لیو لومړنی سفر ګڼل کیږي. لیو شاوخوا شل دقیقې د استانبول د دغه مشهور جماعت چې شاوخوا لس زره لمونځ ګزارو ته پکې گنجایش شته ننداره وکړه. د خبرونو پای. درنو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي رپورټونه په ګډه اورو. امریکا افغانانو ته ویزه ورکول درولې دي.
د امریکا دغه تصمیم چې دوی ټول کیس لرونکي څوک چې دوی د دوی دا کیسونه ځنډولې، دا ځکه د اندېښنې وړ ده چې موږ دلته له یو نامعلوم برخلیک سره وار له مخه مخامخ.
ملګرو ملتونه وایي افغان ښځو ته ټولنه کې د ګډون حق باید بیرته ورکړل شي.
نو
د کابل په بازارونو کې د کبانو د غوښو بیا لوړ شوې ده.
غریب سړی خو بیخي په خپلم نشي کې خسته.
نور مطالب هم لرو، را سره پاتې شي.
تر دې شیبه د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
د امریکا بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې افغان پاسپورت لرونکو ته یې د ویزو ورکول ځنډولې دي. د دغه وزارت له لوري په خپور شوي بیان کې راغلی دي چې دا اقدام د امریکا د ملي امنیت او عامه خوندیتوب د ساتنې لپاره اخیستل شوی دی. دا وروسته له هغې چې دوه ورځې مخکې یو افغان تبعه د متحدو ایالاتو په پلازمینه واشنگتن ډی سي کې سپینې ماڼۍ ته څیرمه د دغه هیواد ملي ګارد په دوه سرتیرو ډزې وکړې. د ویزو د ځنډېدو د اقدام د اس آی وی ګڼ کیس لرونکي چې اوس مهال په پاکستان کې میشتي سخت اندېښمن کړي دي. دوی غوښتنه کوي چې امریکا د یو فرد سزا ټولو ته نه ورکوي. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
د امریکا په واشنگتن ډی سي کې د دې هیواد د ملي ګارد په دوه سرتیرو د یو شکمن افغان وګړي تر حمله وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې افغان پاسپورت لرونکو ته د ویزی ورکول ځنډولي. دغه وزارت له لوري په خپور شوي بیان کې چې نن شنبه د نومبر 9 د دې وزارت په اکسپانه خپور شوي راغلی چې دا قدم د امریکا د ملي امنیت او عامه خوندیتوب د ساتنې لپاره اخیستل شوی دی. پاندې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د قونسلي برخې په رسمي ویبپاڼه په یو بیان کې راغلی چې د روان نومبر 28 وروسته د افغان ځانګړي کډوالۍ ویزې اس آی وی په ګډون ټولو افغان پاسپورت لرونکو ته تر بلې خبرتیا پورې د ویزو صادرول ځنډول شوي. خو په بیان کې راغلی چې د روان کال د ډسمبر تر 1 لا هم په شرایطو برابر کسان کولای شي د اس آی وی کیسونو لپاره خپل اسناد جمع کړي. خو د ویزو د ځنډېدو اعلان په پاکستان کې میشت اس آی وی ګڼ کیس لرونکي اندېښمن کړي. دوی غوښتنه کوي چې امریکا د یو فرد سزا ټولو ته نه ورکوي. د پاکستان په اسلام آباد کې میشت اس آی وی او افغان کیس لرونکي چې نه غوښتل په راپور کې نو مخبور شي د امنیتي اندېښنو له امله د غږ د بدلون په شرط نن شنبه د نومبر 9 ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو 4 کلونو راهیسې له خپلې 3 کسیزې کورنۍ سره یو ځای د امریکا ویزو ته منتظر دی.
د امریکا دغه تصمیم چې دوی ټول کیس لرونکي څوک چې دي د دوی دا کیسونه ځنډولي، دا ځکه د اندېښنې وړ ده چې موږ دلته له یو نامعلوم برخلیک سره ور له مخه مخامخ یو او اوس هم لا پسې دی. موږ د دې برخلیکه یې کیسه به سره اوږدېږي او باید یو فرد سزا دوی ټول ملت ته ورنه کړه. دا نه اصولي ده او نه قانوني کار ده، ځکه جرم فردي عمل ده او باید فرد ته سزا ورکړل شي.
په همدې هیواد کې اوبل میش د سایوی افغان کیس لرونکي هم ورته اندېښنه وښوده او غوښتنه وکړه چې دوی په افغانستان کې د امریکا د موجودیت پر مهال دغه هیواد له سرتیرو سره د ترهګرۍ په وړاندې په لومړۍ کرښه کې همکاري کړي. دی چې هم نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل.
د امریکا په متحده ایالاتو کې چې کوم افغان کس خلک په ډزو باندې ویشتی دي، دا یو فردي عمل ده. جزا او سزا که ورکول کېږي هماغه کس ته دي ورکول شي. د هغه په سر باندې د سلګونو زرګونو افغانانو کارونه او کیسونه چې دي دا باید معطل نه شي. دا
په همدې حال کې په امریکا کې د افغانانو د کډوالۍ ملاتړ سازمان افغان یواک په یو اعلامیه کې د افغانانو په وړاندې د امریکایي ویزو د ورکړې د ځنډولو پریکړه د افغان متحدینو او امریکایي سرتیرو په وړاندې جدي بی عدالتي بللې ده. دغه سازمان په یو اعلامیه کې چې نن د نومبر په 9 خپره کړي ویلي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هڅه کوي چې اس آی وی پروګرام وتړي. په اعلامیه کې ویل شوي چې دا په مستقیم ډول د فدرالي قانون او د محکمې د امر خلاف اقدام دی چې دغه په خبره دا نتیجه هغه هدف دی چې 3 میاشتې پرې کار شوی دی. په دې اعلامیه کې د امریکا د افغان متحدینو د قربانۍ یادونه شوې او پکې راغلي چې دا اقدام قصدي عمل دی او کانګرس باید سمدستي خپل قانوني واک وکاروي. دا په داسې حال کې ده چې د تیرې 4 په ورځ د نومبر 28 یو افغان تبعه د متحده ایالاتو په پلازمینه واشنگتن ډی سي کې سپینې ماڼۍ ته څیرمه د هغه هیواد د ملي ګارد په دوه سرتیرو حمله وکړه چې لامل یې یوې سرتیري وروسته په روغتون کې ساور کړه او بل لا هم په مرګونی وضعیت کې په روغتون کې بستر دی. امریکایي رسنۍ ویلي شکمن حمله کوونکی رحمان الله لکنوال نومیږي چې په 2021 کال کې دغه هیواد ته ایستل شوی. دغه پیښې د امریکا د ولسمشر په ګډون دغه هیواد چارواکو غوسه پارولې او پر کډوالو یې سخت محدودیتونه اعلان کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ اعلان کړی چې د درېمې نړۍ له ټولو هیوادونو به متحده ایالاتو ته کډوالي دایمي بند کړي. پرون د نومبر 28مه د امریکا د تابعیت او کډوالۍ خدمتونو ادارې یو ایس سی آی ایس ویل هغه کسانو ته به ورکړل شوي ګرین کارتونه بیا وڅېړي چې له 19 هیوادونو امریکا ته کډول شوي. په دې 19 هیوادونو کې افغانستان هم شامل دی. د امریکا د ملي ګارد په 2 سرتیرو تر برید او د افغان کډوالۍ د ځانګړو ویزو د ځنډ دا پریکړه داسې محل شوي چې لا هم زرګونه افغانان د پاکستان په ګډون په درېمو هیوادونو کې د امریکایي ویزو په تمه شپې سبا کوي. دغه افغانان اوس مهال له پاکستان هم د جبري ریپورت لګواخ سره مخ دی. وایي که افغانستان ته ستانه کړل شي هلته ژوند د مرګ لګواخ سره مخ دی. په دوی کې د امریکایي ځواکونو افغان همکاران د تیر جمهوري حکومت سرتیری خبریالان د بشري حقونو فعالان او یو شمیر نور شامل دي چې شمیر یې زرګونه کسانو ته رسیږي.
خبرونه او راپورونه لمړی له آزادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي یا یوناما ټینګار کوي چې افغان ښځو ته باید یو ځل بیا په ټولنه کې د ګډون د حق د ترلاسه کولو اجازه ورکړل شي. د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د ختمولو د 14 ورځني کمپاین په 15 ورځ یوناما نن په خپل فیسبوک پاڼه په یو بیان کې لیکلي دي چې هیڅ هیواد د ښځو د انزوا پر مهال پرمختګ نشي کولای. په ورته وخت کې یو شمېر نجونې او مېرمنې چې د طالبانو د حکومت د بندیزونو له امله له کار څخه محروم شوي دي وایي چې له ګڼو اقتصادي ننګونو سره مخ دي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د پای ته رسولو د 14 ورځني کمپاین په 15 ورځ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما ټینګار کړی چې افغان مېرمنې باید په ټولنه کې د ګډون حق بیرته ترلاسه کړي. نن شنبه د نومبر 9مه یوناما په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي هغه ټولنې پرمختګ نشي کولای په کومو کې چې ښځې د عامه ژوند څخه لرې کیږي. د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د پای ته رسولو 14 ورځني کمپاین هر کال د نومبر له 15مې د ډسمبر تر 10مې ترسره کیږي. یو سک کالیه د یوناما لوري له افغان مېرمنو سره ودرېږي په نوم د هشتګ په کارولو ملاتړ کیږي. یوناما په دې اړه په یو بیان کې ویلي کله چې ښځې د کاروبار له لارې ګټه ترلاسه نه کړي نو کورنۍ بیا لا پسې بېوزله کیږي. په همدې حال کې یو شمېر هغه مېرمنې چې واک ته د طالبانو له بیا ځلې رسېدو وروسته د بېلابېلو محدودیتونو له امله بې دندې شوي وایي له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي او په سختو شرایطو کې ژوند تېروي. یاسمین چې په کابل کې په یوه نادولتي موسسه کې کار کوي وایي هغه د خپلې شپږ کسیزې کورنۍ مسؤلیت پر غاړه لري. مرسل چې په اقتصاد وزارت کې دنده درلوده اوس مهال بیکاره ده هم ورته شکایت لري.
مشکلات اقتصادي خو مو فعلاً زیاد شده بعد نظر به این محرومیت هایی که از کار و وظیفه و مشکلات دیگه پیش آمده در این شرایط فعلا چت خود خیلی یعنی ناتوان احساس میکنیم کلا از افغانستان ناامید شدیم.
در خود د حقونه یو شمیر فعالان په افغانستان کې د خود د سنزو پاړه اندېښنه څرګندوي او ټینګار کوي چې کنړی والا ټولنه د سنزو حل کولو ته جدي پام ونه کړي نو د افغانستان د نفوس یو برخه بل منځل اړه شي.
اگر ای وضعیت متاسفانه از طرف جامعه جهانی نادیده گرفته شوه، اگر جهان بر خاموشی که داره اتکا بکنه و فکر میکنم وضعیت ما از بدترینایش میبینیم و به یک بحران و یک فاجعه انسانی در سالهای آینده و حتی یک نسل که فعلا او نسل جوان افغانستان است با هزاران درد و مشقت روبرو شوند و یک نسل نابود شوند.
د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو بیلابیلو نړیوالو بنسټونو په وار وار په افغانستان کې د ښځو او نجونو د اوسني وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې او د طالبانو له حکومت څخه غوښتي چې پر دوی لګول شوي محدودیتونه او بندیزونه لرې کړي. خو د طالبانو حکومت په وار وار ویلي چې د اسلامي شریعت له مخې د ښځو حقونه تامین کړي داسې مهال چې واک ته تر بیا ځلې رسېدو وروسته یې د نجونو په وړاندې له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتون د هر ډول اصلي زده کړو دروازې تړلې او په ډیری دولتي او ټولو غیر دولتي ادارو کې د دوی په کار بندیز لګولې. طالبانو د غراز تفریحي پارکونو، خزینه حمامونو، ورزشي لوبغالو او لمحرم پرته د ښځو په سفر هم بندیز لګولې او د دې ترڅنګ په دوی د حجاب مراد کول جبري کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي اسازولۍ یا یوناما د نومبر په 15مه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو، د نړیوالې ورځې او د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي په وړاندې د 14 ورځنی کمپاین په لومړۍ ورځ په یو بیان کې ویلي و چې د تیرو دوو کلونو په اوږدو کې د تاوتریخوالي له لوړ خطر سره د مخ افغان میرمنو او نجونو شمیر 30% زیات شوی او دا چې اوس مهال 14.2 میلیونه ښځې خوندیتوب او مرستې ته اړتیا لري. په دې بیان کې په افغانستان کې د یوناما د سرپرستی او د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي د مرستیالي جورجټ ګانیون له قوله راغلي و چې د افغان ښځو لپاره تاوتریخوالی یوازې هغه څه نه دي چې لیدل کېږي او یا اورېدل کېږي، بلکې د دوی د غږونو خاموش کول، د دوی د راتلونکي لپاره تړل شوې دروازې او د دوی د حقونو اخیستل هم تاوتریخوالی دی.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا می مال می ټول می در بدر رسو.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر څه له دی ازادي راډیو نه زده کړی دي. ځان حقوق دی، بل حقوق دی، کاوه
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې میډال کارځلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سرو نور میډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د پاکستان حکومت یو ځل بیا ویلي چې د ترهګرو ډلو لخوا د افغانستان له خاورې استفاده د سیمې او نړۍ لپاره په یوې جدي اندېښنې بدله شوې ده. په ورته وخت کې یو شمېر افغان سیاسي او امنیتي کارپوهان وایي چې د طالبانو حکومت پاکستان د طالبانو حکومت کمزوري ګڼي او له دې امله هغوی داشن په بریدونو کې ښکیل غنی او ملامتی پر اچوي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
په تاجکستان کې پر چینی وګړو د برید له راپورونو وروسته چې دا کېږي د افغانستان له خاورې ترسره شوی، د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي د داسې بریدونو لپاره د افغانستان د خاورې بیا کارول په یوې جدي سیمه ییزې اندېښنې بدله شوې ده. د دغه وزارت ویان طاهر حسین اندرابي د جمعې په ورځ د نومبر 28مه په خپلې ونیسې خبرې ناستې کې وویل پاکستان تل ټینګار کړی چې باید د افغانستان له خاورې د ګاونډیانو او یا بل هر هیواد پر ضد ترهګریز فعالیتونه ترسره نشي.
د افغانستان له خاورې د ترهګرو عناصرو لخوا بیا به استفاده او د طالبانو حکومت تر ملاتړ لاندې د هغوی دوامداره حضور یو داسې موضوع ده چې د سیمې او د نړیوالې ټولنې لپاره یې جدي اندېښنه رامنځته کړې. د هغو کسانو پر ضد چې د افغانستان له خاورې د فعالو ترهګرو ډلو عاملین ملاتړ کوونکي، ورته اسانتیاوې برابرونکي او تمویلونکي دي، عملي او د باور وړ اقدامات د دې مخ په زیاتېدونکي ګواښ د مخنیوي یوازینۍ لار ده.
که څه هم د طالبانو حکومت تر اوسه د ښاغلي اندرابي د څرګندونو په اړه رسمي غبرګون نه دی ښودلی، خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ احمد د نومبر 28مه په خپله ایکس پاڼه د دغې پیښې په غندلو سره ویلي چې د لومړنیو څېړنو له مخې په دې پیښه کې داسې کړۍ لاس لري چې د ده په وینا غواړي په سیمه کې بې ثباتي او بې باوري رامنځته کړي. درې چینی وګړي د نومبر 26مه د تاجکستان د ختلان ولایت په شمسالدین شاهین ولسوالۍ کې ووژل شول. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت د پنجشنبې په ورځ وویل چې دغه کارګران د هغو جنایتکارانو لخوا وژل شوي چې له افغانستان څخه ورغلي وو، خو وروسته تاجک چارواکو وویل چې دا کسان د یوې بې پیلوټه الوتکې په برید کې وژل شوي دي. تر دې وروسته د چین د بهرنیو چارو وزارت د نومبر په 28مه په یوه اعلامیه کې وویل چې په تاجکستان کې چینی وګړو باندې برید د افغانستان د خاورې د یوې بې پیلوټه الوتکې لخوا ترسره شوی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان طاهر حسین اندرابي همدارنګه د واشنگتن ډی سی په پیښه کې د امریکا د ملي ګارد په دوو سرتیرو د یو شکمن افغان د برید په اړه وویل چې دا پیښه په نړیواله کچه د ترهګرۍ د اندېښمنونکي بیا رغونې د خطر زنګ دی. هغه موضوع چې نړیواله ټولنه باید ورته جدي پام وکړي او ورسره په ګډه د مبارزې هڅې لا پیاوړې کړي. د سیاسي او امنیتي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي د طالبانو حکومت کمزوری وضعیت د دې لامل ګرځېدلی چې انداشان بریدونو کې ښکېل هېوادونه هم دوی پړ کړي. د دوی له ډلې اسحاق اتمر ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
ما فکر نمی کنم وضعیت ضعیف حکومت
زه فکر کوم د طالبانو د حکومت کمزوري وضعیت دا زمينه برابر کړی چې ان هغه هیوادونه چې په داشان ترورونو کې لاس لري ملامتي پر طالبانو واچي. زما شخصي برداشت دا دی چې دا د سیمې د هیوادونو لوی استخباراتي پروژې دي. داسې ښکاري چې دوی پخپله په ترورونو کې لاس لري یا یې نورو ډلو ته فرصت او زمينه برابر کړی چې دا ډول اقدامات ترسره کړي.
د یادونې
ده چې اسلام آباد په وار وار دا کړی چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د دوی پر امنیتي ځواکونو بریدونه زیات شوي او ډېری یې د افغانستان له خاورې پلانېږي او یا رهبري کېږي. هغه یې ده چې طالبانو تل رد کړی. د پاکستان سربیره د سیمې یو شمېر نور هیوادونه هم په افغانستان کې د ترهګریزو ډلو د حضور په اړه اندېښنې څرګندوي. خو د طالبانو حکومت وایي په افغانستان کې هېڅ ترهګره ډله نشته او د دغه هېواد خاوره به هم د هېڅ هېواد پر ضد ونه کارول شي.
له خبرونو ور اخوا
افغانستان کې د کبانو د غوښې یو شمیر خوخونکي او کب پلورونکي وایي دا ورځي به لوړې شوې دي. دوی لامل پاکستان سره د لارو بندیدل غني. د کبانو یو شمیر افغان سوداګر هم د خبره کوي او زیاتوي چې لدې عمله دوی ته هم توانونه اوختي دي. د افغانستان د سوداګری او پنګونې خونه هم د موضوع تاییدوي. نور جزئیات په دغه ریپورت کې.
په کابل کې مو د کبانو د یوې اخیستونکي او کب پلورونکي ترمنځ د پیر او پلور خبرې اورېدې. د کابل د تایمنیو پروژې د اوسیدونکي زکی شنبې د نومبر په 9 ازادي راډیو ته وویل کبان یې اخیستل خو نه اخیستل ځکه په خبرې ډېر ګران وو.
نن مې کبانو ته زړه سوی و. لاړم بازار ته چې کبان واخلم خو ډېر ګران سوي و. کیلو په 2.5 سوه 3 سوه 4 سوه نو ومې نسوکه اخیستلی. بیرته کور ته راغلم.
پلورونکي هم دا خبره مني چې کبان د شپې ورځې ګران شوي دي. د ننګرهار ولایت د مخابراتو په چوک کې کب پلورونکي نعمت ازادي راډیو ته وویل
پاکستان نه چمال راتله کیلو په 90 روپے 100 روپے مونته خمای راته نو کولمې بم پکې نه ولې غړ مې په 120 روپے جاغ نه باندې مې نه و 120 روپے چې د ایران ناراضي نو 400 300 نو دا د یار ورځ ریټ ما بیلی ډیر ګران پری وځي. غریب سړی خو بیخي په خپلم نشي کې خسته.
کبان چې بیلابیل ډولونه لري او د افغانستان په بازارونو کې په خام او هم پخه ډول خرڅیږي د هوا په سړېدو سره بازارونه ګرمي کې او خلک کې ډېر اخلي. په افغانستان کې د کبانو یو شمېر سوداګر وایي د کبانو د بیو د پورته کېدو اصلي لامل پاکستان سره د لارو بندیدل دي. له دې ډلې د کبانو سوداګر اخترګل ازادي راډیو ته وویل
کله چې دغه اوازه وشوله چې 15 شپږشتم باندې ګیټ خلاصیږي نو ما مال پر راواچو زخته زیات. هغه چې ګیټ خلاص نه کړه هغه مال کې ما تاوان نه وکړل. دې کې 15 لک روپۍ تاوان وکړ. زما اوس په پاکستان کې کته د 15 کروڑ روپۍ کالدارو فارمونه دي او زه دومره ورته خپم چې دا میان زه څه رقم راواړو.
اختر ګل وایي اوس چې لاره بنده ده یوازې له ایرانه کبان راځي چې ګران دي. له ده مو وپوښتل چې ولې همدا پانګونه په افغانستان کې نه کوي. هغې راته په ځواب کې وویل
ولې نه لګو چې موږ ته افغانستان کې څوک راکړي دونه ځمکه زر جریبه یو نیم زر جریبه دام د افغانستان ډیر کم وخت پوري کیږي. دې ته موږ ته دلته ډیر ازمکه پکار ده لږ ازمکم نه او بیا د دې میان خپل ازمکه پکار ده په غیر ملکی بندو ولې په خپل ملک.
د اختر ګل ته د غوښتنې او د چا د محل په افغانستان کې د کبانو څومره فارمونه شته او څومره کبان پکې تولیدېږي د طالبانو حکومت د کرنې اوبو لګول او مالداري وزارت ویان غلام محمد کاظم مو وپوښت خو نوموړي د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو مخکې د روان 31 کال په جنوري میاشت کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې ملي راډیو تلویزیون د دغه وزارت د ویان په حواله په خپله ویبپاڼه کې لیکلي وو چې په دغه هیواد کې د کبانو 2800 فارمونه شته چې د خصوصي سکتور لخوا جوړ شوي او په کلني ډول نږدې 10,000 میټریک ټونه کبان تولیدوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیره پلاوي غړي خانجان الکوزي هم شنبې د نومبر 9 ازادي راډیو سره په خبرو کې ومنله چې افغانستان ته کبان ډېر له پاکستانه راتلل چې اوس په خبرې نه راځي. خو دا چې په کومه اندازه دا واردات ترې کېدل په دې اړه څه ونه ویل. د یادونې ده چې پاکستان له افغانستان سره خپلې ټولې لارې د اکتوبر په 11 د ډیورنډ کرښې په اوږدو طالبانو سره تر نښتو وروسته تړلې دي. ازادي راډیو سره د مرکه شویو کسانو د خبرو پر بنسټ چې مخکې په بېلابېلو راپورونو کې سره خبرې شوې او هم د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د ګډې خونې د مسؤلانو په خبره د کبانو په ګډون په افغانستان او هم پاکستان کې د خوراکي توکو، درملو، ساختماني موادو او نورو هغو توکو بیې لوړې شوې دي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزې راکړه ورکړه کې شامل وو.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لوروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
په خوست کې کاروانګر وایي چې سحکال په دې ولایت کې د غنیو کښت خنه دي جوړ کړي او کچيري په داخل کې د بوري او ګړې تولیدي فابریکې جوړ شي نو په دې ځای کې به د غنیو کښت ته پاملرنه ډیره شي. بلخوا د خوست د کرنې ریاست مسؤلان هم د غنیو حاصلات ښه بولي او وایي په دې ولایت کې د غنیو کرنه ښه نتیجه ورکوي. مسؤلان زیاتوي چې دوی به پانګوال د بوري او ګوړې د پروسس لپاره د فابریکو جوړولو ته وهڅوي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
په خوست کې کروندګر وایي په دې ولایت کې د غنیو سګنیو کروندې نتیجه ښه معلومیږي او که چیرې اړوند ادارې د غنیو په ترویج کې له دوی ملاتړ وکړي، همدارنګه پانګوال د بوري او غوړي د تولیدي فابریکو پر جوړولو پانګونه وکړي، دوی باور لري چې قرار قرار به خوست او هیواد د بوري او غوړي د تولیداتو له اړخه ځان بسیاینې تر کچې ورسیږي. دوه تنه کروندګرو مامور او روف چې په خپل ځمکې غني کړې دي مشال رادیو ته وویل
د دلته کارخانه جوړه شي موږ په خپل برا دلته جوړوای شو دا سل په سلو کې دا غنی ابوری ته آماده دي. نو موږ به دین خلاص چې یا پاکستان نه یا بل ځای نه یا ازبکستان نه یا تاجکستان نه موږ برارو رو موږ به خپل په کور دینه نه براول رو ها شاید موږ د نورو ولایتو ته هم ورکو
چې کله د بوري کارخانه یې غشي بیا هو هر سړی کوشش کوي چې دې حاصلات زیات کړي. اول ځم چې یو جره منځ کپلې کوم چې کله زو پیګم چې دلته موږ ته یو څلور ستر چې ګاټه لوستر چې نو دوا جره به کوم درې کوم.
کروندګر زیاتوي اوس مهال د دوی د غنیو د کار ډیر هدف په خار کې پر خلکو د غنیو یا د غنیو د تازه اوبو خرڅول دي. خو کچېر کروندګر پوه شي چې د دوی محصولاتو ته په ډیر اندازه اړتیا ده نو کرکې د طبي پام ډیر کی. دوه تنه نورو کروندګرو سناګل خاوري او فضل رحمان چې هغوی هم پر خپل ځمکو غني کړی وایي
وړه وخه یې که بوره وخه یې که پوه شوي هر شی عوام ته به تکلیف نه وي پوه شوي سهولت پوي په صحیح ریټ په ملاویږي صفا سترا
مونږ وړو چې مقصد کنه دی جزونو تلس کې څه جوړه کی اندایا جوړه کی بل به د خالق مصروف آشي په دمینځکو کې نن سبا زمیدارون کنه چې کوم واخ کنه دا غنی دای تکنه پرزونه بای لوړی شي بالکل تکنه دای کنه بیا پیکر کی چواله دا خو پروسه کول مو تاون وکړو کنه بالکل طبيعت دای زړه نه کوي چې دای کنه زمیدارای ته مخه وکی.
بلخوا د کرنې ریاست ځایي مسؤلین وایي په اوس وخت کې کروندګر د نورو هیوادونو د کرنیزو محصولاتو څخه په الهام یا اوسنیو اړتیاو ته په کتو په خپلو ځمکو د هغو کرنیزو توکو کار ته پام کوي چې ښه حاصل او بازار ولري. دوی زیاتوي سږ کال په دې ولایت کې یوازې په 40 هکتاره ځمکې غني کرل شوي چې تمه ده تر 350 ټنه پورې محصولات ورڅخه ترلاسه شي. د خوست د کرنې رئیس مولوي شیر محمد زبی وویل که چېرې فابریکې جوړې شي د غنیو له محصولاتو لاس په لاس د ګوړې او په راتلونکي کې د بورې د تولید په برخه کې ورڅخه کار اخیستل کېدای شي.
افغانان دې ته متوجه شوي دي چې هغه خپل د کښت طریقه بدله کړي او دې باندې غني ډېر وکړي نو دا په سلو کې 90% د ګوړې احتمال شته چې کارخانه دلته جوړه شي او هغه به نتیجه ورکړي او دا رقم په مرور د وخت سره په کم وخت کې به انشاءالله د بوري دپاره مو دومره خام مواد ولرو دومره غنی چې هغه د بوري په فابریکه هم کامیابه کړي.
یاد دیوی د افغانستان په څو ولایتونو لکه ننګرهار، لغمان، بغلان، کندوز، هلمند او خوست کې چې نسبتاً ګرمه هوا او د اوبو یو څه ډېرې سرچینې لري غني په کې لږ یا ډېر کرل کیږي. خو د اصلاح شویو تخمونو او اوبو د دایمي سرچینو د کمښت او د پروسس د کافي فابریکو د لګوالي له کبله کار محدود دی او یوازې په ځینو ولایتونو کې ورڅخه په وړو کارخونو کې په کمه اندازه بوره تولیدیږي او ډېره برخه بوره افغانستان ته له ګاونډیو هیوادونو واردېږي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دما خبره ده د موږ د پکتیکا ولایت نه پاره کې ما چې زمرا روان ده هوا ډېر سړې دي د کوټي بند بسونه چې د چاسته د غوته د لرګو کارته د لرګینه پیدا کیږي او اکثر وخت لرګي هم بندې حکومت نه طالبان حکومت لرګي بند کړی خلکو ته نه ورسوي هوا وي ته سړې ده مشکلات موجود دي.
عمر دا شپه رو وای میاشت کیری چې پاکستان افغانستان ته مهاجر راغلی هیڅ کومک و هیڅ دغه د حکومت ته خوا څه نه راڅه کیږي که ته د زموږ ږغ پور کې نه یو کار شته یو شی نهشته دلته دا شپه رو میاشت کیری اوس په وچ وړار یعنې نه مې ولس ځان را نږدې کوي نه حکومت هر کار دلته په واسطو دی روزانه په واسطو ته د زموږ ږغ ترې ځایه ورسوي ډېره مهرباني.
زه محبالله حیدري د هلمند ولایت مساکله ولسوالۍ څه دا پیغام اېږدمه چې زموږ د مساکله ولسوالۍ اوبه وچې دي. دلته خلکو 120 متره پایپونه ور اچولي دي. ډېرو خلکو خپل باوړۍ وچ کړې بار سوله ځینې. نو دغه پیغام که د خپور کښې تر مشرانو پورې ورسېږي دلته موږ ته بندونه وتړي او د اوبو زمینه راته برابره کړي نو ډېر به ښه وي.
ستاسې پیغام ستاسې نظر. درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
شنو غلاست دی ولسم ټولګي و دریم لوسته. زموږ نن ورځې موضوع د تیر لوست په ادامه ده. په تیر لوست کې موږ او تاسې د حجرې په جوړښت کې پروکاریوت یوکاریوت وپېژندل. ورسره مو د دوی ځینې جوړښتونه وپېژندله چې حجره چې ده هغه عمومي درې برخې درلودلې چې حجروي غشا وه او په نباتاتو کې حجروي دیوال هم ورسره و همدارنګه سایتوپلازم او هسته وه. رازدو تیر لوست کې موږ تر سایتوپلازم پر خپل موضوعات وویل او په سایتوپلازم کې مو اندوپلازمیک ریټیکولم وپېژندله چې کومې دندې سرته رسولې او رایبوزم مو وپېژندې. همدارنګه مایتوکاندریا هم پوس ولو چې زموږ په بدن کې د انرژي په حجرو کې د انرژي تولید د چا په غاړه دی؟ د مایتوکاندریا په غاړه دی چې د میټریکس په برخه کې د میتابولیزم د عملیې په واسطه لاسته راځي. زموږ او ستاسې نن درس چې دی هغه د شلمې صفحې څخه تر اووه ویشتمې صفحې پرې دوام کوي. رازو د لایزوزم جوړښت پېژنو. دغه جوړښت چې دی موږ وایي تر مایتوکاندریا خپل مطلب په حجم کې په شکل کې کوچنی دی او د لومړي ځل لپاره په 1950 کال کې د ډیوي په نامه یو عالم و چې د هغه د خوا په حجره کې کشف کړل سو. دوی چې دی دوی هم د یو خاص غشا په واسطه پوښل سوی دی چې جوړښت کې موږ وایي مثال د غشا پوښې دی چې لایزوزم چې دی د واحد غشا لخوا پوشل سوی دی. مثال اوس مایتوکاندریا چې وه هغه د دوو غشاګانو په واسطه پوشل سوې وه مګر لایزوزم د یوې غشا په واسطه پوشل سوی دی چې هایدرولیټیک انزایمونه د خوشې کېدو مخنیوی کوي. همدارنګه هایدرولیټیک انزایمونه چې دی هغه د پروټین شحمو کاربوهایډریټ او نیوکلیک اسید د ماتولو لپاره ځانګړي انزایمونه دي چې هغه د دغه لایزوزم په واسطه مطلب ترشو کیږي. او بل موږ وایو د دې داخلي چاپیریال چې دی هغه اسیدیک دی چې د نن چاپیریال اسیدیک موږ وایو د پی ایچ اندازه چې د شاوخوا 15 ته رسیږي چې د انزایم د فعالیت لپاره ډیر مهم دی. او بل په دې کې کوروي جوړښت خپله کوروي جوړښت لري چې عموما جسامت کې موږ وویل کوچنی دی او ګرد دی. او لایزوزم چې دی هغه که چیرې مثال غشا یې پرې کړل سي د دې کوم داخلي انزایمونه چې دی هغه سایتوپلازم چې کولی سي تخریبولی سي. او لایزوزم چې دی ډېرې اساسي دندې سرته رسوي مثال د خبرې غیر ضروري مواد تجزیه کوي چې په هغه کې موږ وایي د حجروي فاضله او زاړه ارګانیلونه چې کېږي شامل دي. او همدارنګه د بهرنیو موادو له منځه وړل هم د چا په غاړه دي؟ د لایزوزم په غاړه دي. او دوی چې دی د حجروي هضم یعنې د حجرې سره د حجرې داخل کې په هضم کې کومک کوي د کوم مغزي مواد او مالیکولونه چې دي هغوی ماتوي. او بل اپوپټوسس چې دی یا هم اپوپټوسس چې دی د حجروي تنظیم سوي یا هم پروګرام سیل ډیت چې دی د دغو کې مرسته کوي. او دوی چې دی د حجرې بیا جوړونه هم سرته رسوي چې د حجرې زاړه برخې پاکوي او پر ځای یې نوي جوړښتونو سره یو ځای ملاتړ کوي چې تر څو هغوی ترکیب کړل سي. ورپسې راځو ګلجي اجسام وایو. ګلجي باډي چې دی یا هم ګلجي اجسام چې د ګلجي اپراتوس په نامه سره هم یادیږي، دا د حیواني حجرو کې د لومړي ځل لپاره کشف شوی او مطلب په ګلجي په حیواني حجرو کې په زیاته اندازه لیدل کېږي. په نباتي حجرو کې شتون په شک کې دی. او ګلجي اجسام چې دی خپله هوار کسور ته ورته جوړښتنې چې د یو خاص غشا په واسطه پوښل شوي دي، او دوی اساسي دنده د پروټین ډلبندي کول دي. کوم پروټینونه چې د اندوپلازمیک ریټیکولم څخه موږ ویل چې د رف اندوپلازمیک ریټیکولم په واسطه جوړیږي، هغه په ګلجي باډي کې چې کیږي بیا ډلبندي کیږي، په ډلو باندې ویشل کیږي، مشخص کیږي. او همدارنګه د دې په جوړښت کې موږ وایو د سیسترینا په نامه جوړښتونه دي چې د فلټ غشا لرونکي یا هم هوا غشا لرونکو تختو سلسله ده چې د پروټین او شخمو بدلون او بسته کول اصلي ځای دی. او همدارنګه بل جوړښت دی، هغه اسس سنده ده چې د ګلجي باډي برخه ده چې د اندوپلازمیک ریټیکولم سره د نږدې دي، چې دا کوم مواد د اندوپلازم څخه ترشح کیږي هغه دی ترلاسه کوي. او بل شانس سنده ده چې هغه برخه چې د موادو د مثال د وسکولر لاري نور ځایونو ته لېږدوي. وسکولس چې شتي دی چې د کوچنی غشا لرونکي جوړ شوي بستې دي چې د موادو انتقال لپاره کارول کیږي. دا چې سوال ده ګلجي اجسامو جوړښت سو او اساسي دنده موږ وویل چې د پروټین په پروسس او بدلون کې اساسي دنده سترسي، همدارنګه د پروټین او شحم په ترانسپورت کې، او د ویسکولز جوړول هم د دې په غاړه دی چې د پروټین او شحم انتقال لپاره ویسکولز تولیدوي، او د موادو ذخیره کول د هغه اساسي دنده سترسي، همدارنګه د حجرې فاضلاتو پروسس چې مثال د ګلجي باډي یو اړخ دی چې د حجروي فاضلاتو د پروسس او د انزایمونو ساتنې لپاره په کار وړل کیږي. ګلجي باډي وروسته راځو بل جوړښت دی د سنتروزوم په نامه سره یادیږي. سنتروزوم چې دی دا په حیواني حجراتو کې لیدل کیږي چې دوی په هستوي حجروي ویش کې راښکاره کیږي او په هستۍ کې د ستورو په ډول سره وجود لري. سنتروزوم چې دی هغه خپل په ځان کې سنچولونه لري چې دغه سنچولونه د حجروي ویش په وخت کې دوه قطبو ته ځي، چې سنچولونه خپل په جوړښت کې نه جوړې مایکروټیبولونه لري، چې هره جوړه چې ده درې درې مایکروټیبولونه لري. او دوی چې دی لکه څنګه چې ومویله یوازې په حیواني حجرو کې وجود لري. ورپسې پلاسټیډونه چې دی، پلاسټیډونه چې دی هغه موږ وایو د سایتوپلازمیک جوړښتونو کې وجود لري، سایتوپلازمیک جوړښت لري، او دوی یوازې په نباتي حجرو کې لیدل کیږي چې په خپل ځان کې د کوم رنګه مواد پیګمنټونه لري چې مختلف نباتات ته مختلف رنګونه ورکوي. پلاسټیډونه په عمومي په درې ډوله ویشل شوي دي چې کلوروپلاست، کروموپلاست او لیکوپلاست. کروموپلاست چې دی هغه کلوروفیل لري چې شین رنگ شین خپل کلوروفیل چې دی شین رنگ پلاستیجونه دی چې په سیاي ترکیب کې خپل مهم رول لوبوي چې په تیر وسونو کې موږ د دې په اړه ډیر بحث کړی وو. او دغه مواد چې دی مثال د کلوروفیل په واسطه چې کوم داخلي غذا چې دی هغه د کلوروفیل په واسطه آماده کیږي، او بلې کروموپلاست دی. کروموپلاست چې دی هغه رنګه پیګمنټونه لري چې مثال لکه ژیر، نارنجي او سور، او همدارنګه کارجنیټ مواد لري چې نبات، میوه او دغه رقم ګلانو ته مختلف رنګونه، ژیر رنګونه او مختلف دغه رقم نور رنګونه ورکوي. او دغه کوم کرومو پلاست چې دی هغه کلوروفیل نه لري. ورپسې لیکوپلاست دی. لیکوپلاست چې دی هغه بیرنګ پلاستیدونه دي، او عموما دی د ځمکې پر شو او ځمکې کې وجود لري، مثال د ځمکې په ساقو کې وجود لري، او دغه مواد چې دی نشایسته او پروټین تولیدي، لکه مثال کچالو چې موږ وایو په هغه کې دغه لیکوپلاست وجود لري. او دغه لیکوپلاست انزایمونه چې دی که چیرې مثال د بل شي تعامل وکړي، د ځینې ژوندي موجودات، ځینې دغه کم نباتات چې دي لکه رومی او دغه ځینې پاڼې چې دي، لومړی کې دوی یو شی مګر وروسته خپل خاصیت ته چکې تغیر ورکوي. مثال رومی چې دی هول مطلب نارنجي رنګ په کروموپلاست په ډله کې راځي، خو وروسته که چیرې دوی کښې شوسی دوی په چی باندې د لومړی چی په لیکوپلاست بیا په چی باندې اوړي، په کروموپلاست باندې اوړي. دا غره کوم د نبات ځینې شنې پاڼې چې دی هغه په چی کې په خزان کې ژړیږي، چې دا هم په چی کې لیکوپلاست او وروسته په چی باندې اوړي، په کروموپلاست باندې اوړي. او همدارنګه کچیر موږ کچالو ته پنځه کې دوی چې دی هغه بیا د لیکوپلاست په ډله کې دی، او کله چې دوی آزاد هوا ته دا رقم د ډیرو مودې د پاره کښې شوسی په شین رنګ اوړي، چې هغه بیا په کلوروپلاست باندې موږ وایي اوړي. ورپسې رازو هسته ده. هسته چې ده د حجرې تر ټولو بارز او لوی ارګانیل دی چې د حجرې ډېر اساسي دندې سرته رسي. حجروي ویش دي هغه هم په هسته کې سرته رسېږي. همدارنګه د ټولو حجرې نور فعالیتونه هم د هستې په واسطه کنټرولېږي. هسته چې ده هغه په پروکاریوت کې چې دی مشخصه نه ده، مګر په یوکاریوت کې مشخصې غړې لري چې عبارت دي د هستوي غشا، هستوي پلازما او هستګي یا هستچې څخه. رازو دغه برخې په تفصیلي ډول سره پیژنو. لومړی چې د هستوي غشا، هستوي غشا چې د خپل یو نری پرده ده چې خپل په ترکیب کې پروټین، شهم او قندونه لري او دا هم نیمه قابل نفوذ ده، یعنی ځینو شیانو ته د داخلېدو اجازه ورکوي او ځینو شیانو ته د داخلېدو اجازه نه ورکوي. دوی چې دی په سایتوپلازم کې مواد، د هستوي غشا چې ده په سایتوپلازم کې مواد ټینګ ساتي تر څو چې د دوی خپل دندې په سم ډول سره سرته ورسي. همدارنګه ورپسې راځو هستوي پلازما ته. هستوي پلازما چې ده هغه د نیوکلوپلازم یا هم کاریوپلازم په نامه سره هم یادیږي چې د هستوي پلازما داخلي مواد څخه باس کوي. او هستوي پلازما کې چې دی د کروماتین تارونه وجود لري چې حجروي ویش په وخت کې کروماتین تارونه په کروموزومونو باندې، په دوو بازوګانو باندې د کروموزوم په نامه سره دیږي. او د کروموزوم په پورتنۍ برخه کې جین وجود لري. جین چې دی هغه خپل اساسي واحد چې دی ډي ان ا دی، یعنی خپل کروموزوم چې دی هغه د ډي ان ا او نورو پروټینونو څخه جوړ شوی دی. دغه کروموزوم چې دی نیوکلوپروټین څخه جوړ شوی، په عمومي ډول ویلی چې د نیوکلوپروټین څخه جوړ شوی، چې نیوکلوپروټین کې ساده پروټین او هستوي تیزاب یا هم نیوکلیک اسید شامل دی. چې هستوي تیزاب په دوه ډول ویشل شوی دی، ډي ان ا او ار ان ا. ار ان ا چې د هغه ډي ان ا چې د دواړه د ایسي خواصو لیست په او ار ان ا په ځانته مشخصه دنده سره لري چې اساسي دنده یې دی چې د پروټین په جوړولو کې مرسته کوي. ار ان ا چې د خپل په درې ډوله ده، چې یو رایبوزوم ار ان ا ده چې دی په پروټین جوړولو کې مرسته کوي، بل یې میسنجر ار ان ا ده چې د جینونو پیغام لیږدوي. چې په تیرو درسونو کې د وایرس او واکسین په درسونو کې موږ ویلي و چې مثال د ځینو وایرسونو د میسنجر ار ان ا برخه اخیستل کیږي او هغه په د مافیتي سیستم تچکی پیغام رسی کړي چې د انسان وجود ته پیچکاری کیږي. او بل ار ان ا چې د انتقالي ار ان ا یا هم ترانسفر ار ان ا په نامه سره یادول کیږي، چې دی امینو اسیدونه رایبوزوم ته لیږدوي. او ډي ان ا چې ده، ډي ان ا موږ وایو خپل یو اساسي جوړښت لري چې دی د کوچنی مالیکولونو څخه جوړ شوی. چې دا کوچنی مالیکولون د نیوکلیوتایډونو په نامه سره یادیږي. نیوکلیوتاید د پنځه کاربونه قند رایبوز او فاسفیټ او عضوي نایتروجن قلویګان څخه ترکیب شوی دی. چې خپل ډي ان ا دوه بازوګان لري چې په بازوګان کې کاربون دغه پنځه کاربونه قند او فاسفیټ ګروپ وجود لري. او کوچنیو بازوګانو کې د منځ په برخو کې چې دی دغه قلویګانی وجود لري چې ګوانین همیشه د سایتوسین په مقابل کې او تایمین همیشه د ادنین په مقابل کې اوسیږي. ورپسې رازو د رایبوزوم ار ان ا میسنجر ار ان ا ترانسفر ار ان ا ورسته د دوی هستګي وایي. هستګي چې د هستې په داخل کې کوچنی ګیر جوړښت لري چې په د هستې په یو طرف کې وجود لري او د دې اساسي دنده چې د ار ان ا زیرمه ده چې ار ان ا د پروټین په جوړولو کې برخه اخلي. نو د دې اساسي دنده موږ ویلی چې دوی د پروټین په ترکیب کې مهم رول لوبوي. نو ورپسې رازو وکیل ته وکیل چې دی هغه انداز د چې دی په حیواني او نباتي حجرو په دواړو کې وجود لري. چې په حیواني حجرو کې کوچنی دي مګر ډېر دي، مګر په نباتي حجرو کې چې دی غټ دي. لومړی چې یې دی کوچنی مګر وروسته د وخت په تیرېدو غټیږي. او دوی چې دی خپل په ځان کې مالګه، منرالونه زیرمه کوي او خپل د حجرې شیره چې د هغه خپل په ځان کې ذخیره کوي. او دوی په مختلفو ډولونو باندې ویشل شوي دي. همدارنګه دوی په ځان کې د بیتا سیانین او انتوسیانین غم لري، انزایمونه هم لري په ځان کې چې دغه بنفش، سره او آبي رنګونه تولیدوي. او دوی چې دی هم د فاضلاتو په ځینو دغه کې نباته مثال په ځینو حجرو کې د فاضلاتو کو ذخیره کول او ځینو کې چې دی د غذایي مواد زیرمه کول په غاړه لري. ورپسې سایتوسکلیټون چې دی، سایتوسکلیټون په سایتوپلازم کې د دې ساختماني جوړښت ورکوي. سایتوپلازم ته داسې یو کلک جوړښت ورکوي چې د دې کوم حجره چې د هغه منځ تش خالی پاتې نسی او همدارنګه د موادو انتقال په د یو برخ څخه بل برخې ته د سایتوسکلیتون د پروتیني تارونو په واسطه یا فایبرونو په واسطه سرته رسیږي چې دوی خپل په ځینو حجرو کې چې دوی په ډېر سختي سره لیدل کیږي او دوی ځکه دوی ډېر نازک ساختماني جوړښت لري. او ورپسې راځو ځینې نور کوچني جوړښتونه دي چې په سایتوپلازم کې وجود لري چې یو بانه یا همسیلیه او متروکه ده چې دوی حجرې ته د حرکت ورکولو کې مرسته کوي. بانه چې دی هغه کوچني مګدې دي او متروکه چې ده یوه مګر اوږدی. او کینتوزوم چې دی هغه د دغه بانه او متروکه یا فلاجیلا په حرکت چې شي کوي کنټرولوي. ورپسې مایکرو ټیوبلونه دي چې دا موږ وایو اوږده او استواني جوړښت لري چې په حیواني او نباتي حجرو دواړو کې لیدل کیږي او د پروټین څخه جوړ دي چې د حجرې حرکي غړي دي لکه سپرم په ډول سره. همدارنګه مایکروفلامنت چې دی هغوی هم د سایتوپلازم کې وجود لري. پروټیني تارونه دي چې ډېر اساسي دنده سرته رسوي چې د حجرې حرکت هم کنټرولوي او د حیواني حجرو د غړو په ټولېدو کې هم مرسته کوي. او ورپسې پروکسیزوم دی چې هغه هم د لایزوزوم په شان دی، کوچني اجسام دي او انزایم لري. او گلایوکسیزم دي چې کوچنی اجسام دي او انزایمونه لري. اخرنی برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده هستوي پلازما په مکمل ډول سره تشریح کړي. دویمه پوښتنه ده سایتوسکلیتون څه ډول دنده سرته رسي. او درېمه پوښتنه ده د حیواني او نباتي حجرو ترمنځ توپیر څه شی دی. ستاسو ټولو توجه ته نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه سلامونه نیکی هیلی میومنی هیله لرم چې ټوله جوړ روغ او صحتمند بیاست. شراغلاسته دولسم ټولګي و دریم لوسته. نن ورځ راځو د مندل او وراثت په څپرکي کې موږ پاتې موضوعات تر بحث لاندې نیسو او نور هم خپل مطالعات ډېروو. زموږ ستاسو درس چې دی د څوارلسمې صفې څخه تر نولسمې صفې پورې به دوام وکړي. راځو لومړی موضوع چې دی د وراثت په اړه د عوامو ناسم تصویرونه دي. لکه څنګه چې تر اوسه پورې تاسو به ځینې داسې موضوعات اوریدلي اوسئ، خپل په کورنۍ کې د باندې په چاپېریال کې دا موضوعات ډېر تر بحث لاندې نیول کېږي، یا هم د ډېرو نورو طریقو څخه به تاسې اوریدلي اوسئ چې دغه ناسم تصورونه چې دي تر ډېرو ورځو پورې هم ټوله نه دي څه سوي. ډېر خلک اوس هم دغه فکرونه خپل د ځان سره ګرځوي. مثال د خبرې که چیرې د وینې د راسو، عموما دا خلک چې دي زموږ په چاپېریال کې په شاوخوا کې د نړۍ په ډېرو برخو کې دغه تصویرونه چې دي خپل ځان سره ګرځي چې وایي وینه چې ده هغه د ارثي خواصو لېږدونکې ده. یا مثال د دوی دا وایي چې مثال دا نفر چې دی زموږ د وینې څخه نه دی، زموږ رګ شریک نه دی، یا مثال د دوی په وینه کې دا خرابوالی راغلی دی. یعنی دوی ټوله کوم ارثي خواص چې دي هغه په وینو باندې تړي. او عموما کله چې وینه ته ضرورت واوسي دوی په دغه ځای کې بحث کوي چې موږ د دغه کس وینه نه غواړو، ځکه چې موږ د وینې دغه وینه چې ته کېدای شي د دوی خصوصیات چې دي هغه چې کې انتقال کړي. چې په دې کې چې دی عموما دغه نظریه چې ده دا غلطه ثابته شوې ده، ځکه چې وینه چې ده هغه د ارثي خواصو لېږدونکې نه ده. و کېدای شي که مثال د کوم وینه کې چې ناروغي اوسي هغه انتقال شي، مګر ارثي خواص چې دي هغه د یو نسل د یو کس له وینې څخه بل کس ته نه انتقالیږي. چې دا پر ډېرو تجربو پر اساس باندې سوي ده چې مثال ډېری یو شمېر ناروغ کسان چې دي خپل مکمل وینه د بل کس څخه اخلي، خو بیا هم د دې ارثي خواص چې دي په کښې کې توپیر نه راځي. یعنې که چېرې د یو کس مکمل وینه خلاص اوسي او د بل کس وینه ورته ورکړل شي، د دې په ارثي خواصو کې هیڅ کوم تغیر نه راځي. همدارنګه ځینې داسې نظریات دي چې وایي مثال والدین په عمر باندې مربوطه یي، چې ځینې که چېرې په ځوانۍ کې اولادونه پیدا کړي
هغه نسبت و هغه ته چې د عمر په ډیروالي کې رامسته کې په مثال چې عمر ډیر سي چې کله ماشومان رامسته سي تر هغه بچو سي ډیر مثال د ذهن د لحاظ یا موافقه به وسي. نو دا کوم نظریه چې دا هم غلطه ده، ځکه چې د ارثي خواص لیش چې دی هغه د والدینو په عمر باندې هیڅ ربط نه لري. کوم خاصیتونه چې دي هغه چې د دوی په جینز کې دي، هغه که چیرې د عمر په کم کې اوسي که ډیر کې اوسي هغه خاصیتونه به لیږدول کیږي. و ځینې ناروغانې دي چې د عمر د کموالي او په وخت کې چې مثال یو مور چې ډیر کشره واوسي هغه وخت کې، یعنی کش د دوی د رحم چې دی کوچنۍ لګن خاصره کوچنۍ هډوکې مثال په کوچنیوالي کې دا د خپل کوچنیانی چې په دې سره کوم ماشوم چې زیږي هغه به چې په مثال پیدا سي مایو به پیدا سي، که چیرې په عملیات سره پیدا سي هغه ماشوم به د نورو ماشومان سره هیڅ توپیر ونه ولري، هاینې روغ سالم ماشوم به اوسي. یعنی دا چې دی د عمر په کموالي پورې مربوط کېدلی سي، یعنی د محیط تاثیرات دي. همدارنګه د عمر ډیروالي کې ډېری کوچنیان چې نیمګړي واوسي یا ځینې مشکلات ولري هغه د عمر په ډیروالي مربوط دي، چې یعنی نوموړې مور چې د هغه عمر یې ډېر دی په هغې کې مثال د هغه کم هورمونونه چې ترشو کوي هغه کم د هورمونو د کمښت رامنځته سوی دی. همدارنګه د دوی بدن چې دی هغه د اول حالت څخه چې ډیر قوي نه یي چې یو قوي ماشوم وزېږي چې د هیڅ مشکل ونه لري. همدارنګه پر محیطي نور تاثیرات هم پر ماشومانو باندې خپل تاثیرات اچولی سي، لکه د مورفین خوړل دي، دغه دي تیلونین دي، الکهول دي، هیرونین دي. همدارنګه دغه کوم مواد درمل چې کله د حملګي په وخت کې مور استفاده کوي د دوی کوم ماشوم چې دی د مثال خپل شزه چې د شندوال سره مخامخ کیږي د عصبي اختلاطات سره مخامخ کیږي چې دا چې دی د ماشوم په مثال په ماشوم کې خپل کم خصوصیت چې دی دغه اختلاطات په ماشومانو کې هم رامنځته کیږي. یعنی ماشوم چې دی هغه کېدای شي د ځینو مشکلاتو سره پیدا شي. ورپسې راځو هیتروزایګوس او هوموزایګوس پیژنو، که څه هم په دې کې مو په دې په باره کې مو ځینې موضوعات یاد کړل چې هیتروزایګوس چې دی که چیرې مثال یو څوک خالص صفتونه ولري چې دوه مشابه الیلونه په هغه کې ټوله خاصیتونه چې خالص اوسي، یعنی که چیرې په غټه ای سره موږ اوس دواړه غټه ای یا دواړه غټ کوچنی ای اوسي په هغه کې دا دې ته موږ چې وایو هوموزایګوس وایو، یعنی دوی چې دی د بل سره ورته دي صفتونه. او که چیرې خاصیتونه یو د بل سره ورته ونه اوسي هغه د هیتروزایګوس په نامه سره، یعنی غیر خالص چې اوسي هغه به د چې په نامه سره یادیږي د هیتروزایګوس، چې د دې دا کوم جینوټایپ چې دی هغه د دوهرګه په نامه سره هم یادیږي. ورپسې راځو په وراثت کې د کروموزومونو رول. کروموزوم چې دی هغه خپله کرومو چې دی د رنګ په معنی سره دی، او زوما چې دی د جسم یا باډي په معنی سره دی. چې کروموزوم چې دی هغه د رنګ جذبولو خاصیت لري، عموما دی چې د حجرې په هسته کې اوسي تار ته ورته جوړښتونه دي چې وروسته چې کله حجروي ویش اجرا کیږي دغه تار ته ورته جوړښتونه ډبل او کوچني کیږي چې په کروموزوم باندې بدلیږي، چې د دې هر بازو ته دغه بازوګان چې رامنځته کیږي هغه دواړه بازوګان ته کروماتید ویل کیږي، چې دغه دواړه بازوګان چې دي د یو نقطه کې د بس وستل کیږي دغه نقطه به د سنټرومیر په نامه سره یادیږي. کروموزومونه چې دي د جسامت، شکل او جوړښت له مثال فرق لري، ټوله ځینې چې دي لاند، ځینې میانه او ځینې هم غټ اوسیږي. چې اوس عموما دغه کوم کروموزومونه چې کله جوړه اوسي هغوی تقریبا شي سره ورته د غټوالي او جسامت لري. کروموزومونه چې دي هغه د ارثي خواصو لیږدونکي واحد دي. کروموزومونه کې چې دي د دوی پر مثال عموما موږ وایي ټوله انسانان چې دي هغه او دغه کوم ژوندي موجودات چې دي نباتات، حیوانات، د دوی د کروموزومونو شمیر د ټول د توپیر لري. چې په انسانانو کې چې دی د کروموزومونو شمیر چې دی شپږ څلوېښت دانې او درویش جوړې دي. چې په مثال موږ وایو په حجره کې دغه کروموزومونو شمیر چې دی د کروموزومونو شمیر چې دی هغه د کروموزومي مجموعې په نامه سره یادیږي. او هغه حجرې چې کروموزومونه مثال د شپږ سلويشت دانې نه جوړه اوسي د ډیپلویټ په نامه سره دي چې دوه انسر ښودل کېږي چې جسمي حجرې چې دي هغه ډیپلویټ دي او کوم چیر مثال او همدارنګه مشابه که چیر کروموزومونه سره ورته سي په د شکل نه رایه هغه د هومولګس کروموزومز په نامه سره دي او همدارنګه ځینې جنسي د ځینې نه یعنی کوم جنسي حجرې چې دي هغه به ګمیټونه چې کله انتقالي یعنی د مور او پلار چې کله ګمیټونه انتقالي ژوند اولادونو ته هغه نیم شمېر کروموزومونه سره استي چې کله سره ځای سي به چې کېږي په ډیپلوید دوه ان سره اوړي یعنی جوړه کېږي خو لومړی چې کله دي ګمیټونه استي کروموزومونه شمېر نیمه کېږي یعنی هپلوید په نامه سره دیږي یعنی د کروموزومونه شمېر یې ان یې چې وروسته به چې کېږي چې دوه سره ځای سي به په ډیپلوید اوړي همدارنګه کروموزومونه چې دي خپل د پاسه کوم جینونه چې لري د دغه جینونو په واسطه خصوصیات لېږدول کېږي چې د کروموزومونه د پاسه مثال د ځینو کروموزومونه د پاسه چې دی په لومړي کروموزومونه کې د ار ایچ فیکتور او په نهم کروموزومونه کې چې دی د وین د سیستم ګروپونه لکه ای بی او چې کیږي زیرب کیږي چې دغه جینونه چې دی په دازای کې په مستقیم ډول سره پرتی او خصوصیت چې کې لښدوي ورپسې رازو د په وراثت کې د کروموزومونو د رول او وروسته بل موضوع چې د غیر مندلي صفاتونه دي مندل چې هغه یوازې دونه ویلي و چې کله چې نسلونه رامنځته کیږي هغه به یو پکشي کې غالب او بل به پکشي کې مغلوب پاتې کیږي مګر وروسته ولیدل سوله چې دا خبره چې و یوازې دا نه ځینې داسې ژوندي موجودات کې به ولیدل سوله چې لومړی ځل لپاره د کارل کورینز په نامه سره یو عالم و چې هغه د پتونی ګل چې وو سور سپینې لومړی نسل چې کله سره تزویج کړل دا دویم نسل چې کله لاس سره وړي ویلې دل چې هغه نه سور وو او نه هم سپین وو کوم نسل چې لاس سره لی هغه ګلابي رنګ درلودي په دې سره د ثابت کړل چې یوازې یعنی دوی دواړه چې وو یو پر بل باندې د سور سپین غالب سوي نه وو چې دې ته د نیمګړي باري زیات ویل کېږي یا انکمپلیټ ډومیننس ویل کېږي یا هم نیم منځنۍ باري زیات ویل کېږي چې انټرمیډیټ ډومیننس هم ورته ویلی شو یعنی د چې کوم اف یو نسل سره وړي وو هغه چې بیا خپل په منځ کې کله سره تزویج کړی اف دوه نسل چې سیکنډ جنریشن چې رامنځته کوي په هغه کې د یو دوه یو تناسب رامنځته سو یعنی په هغه کې یو سور رنګ درلودي خالص دوه دانې چې ګلابي وه هغه مطلب جینوټایپ چې وو نه خالص و یعنی د سپین او سره جینونه دواړه پکښې تللي وه او یو یې چې وو سپین رنګ پکښې کې رالی چې هغه چې وو خالص و یعنی د دوی کوم تناسب چې و داسې وو نسبت یې هم یو پر څلور ګلونه چې و سپین وه یو پر څلور یې سره وه او دوه پر څلور چې وه هغه ګلابي رنګ درلودي چې په دې سره دا ثابت سوه چې کله چې مثال نسلونه رامنځته کېږي په هغه کې کېدای سي مثال سپین تو دغه د سور او سپین سره ګلابي رنګ هم چې کې په دوی کې راښکاره کړي ځکه سپین او سور رنګ چې دی هغه یو پر بل باندې غالب نه دی ورپسې رازو د هغه وروسته د مرکب یا متعدد علیلونه وایو علیلونه چې دی ځینې مثال موږ وایو چې د یو صفت لپاره د دوو پر ځای څو علیلونه راغلي اوسي چې دغه علیلونه چې دی د یو صفت څخه نمایندګي کوي چې ښه مثال یې موږ د وینې ګروپونه ورکولی شو د وینې ګروپ چې دی یو خاصیت دی مګر په دې کې درې دانې علیلونه چې ای بي او ده هغه څه کېږي انتقالېږي چې دا څه دی د مرکب یا هم متعدد علیلونه په نامه سره دیږي ورپسې رازو د جنس تعینېدل وایو لکه څنګه چې مو وویله د انسانانو په حجرو مثال د کروموزومونو شمېر چې دی ډیپلوید دی شپږ څلوېښت عدد دی او درویشت جوړې دی چې په دې کې دوه ویشت جوړې چې دی هغه جسمي کروموزومونه دي چې د اوتیزم په نامه سره یادیږي یا اوتیزم کروموزومونه هم ورته ویلی سو او درویشت جوړې چې دی جنسي کروموزومونه چې دا درویشتمه دانه چې ده هغه د جنسیت ټاکونکې ده یعنې په نارینه او ښځینه کې دغه د چې سیکس کروموزوم هم ورته ویل کېږي یا هم ګونوزوم هم ورته ویل کېږي چې دا څه دی فرق په ښځینه کې چې دی دواړه ایکس ایکس راځي او په نارینه کې چې دی ایکس وای راځي له دې څخه معلومیږي چې د جنسیت ټاکونکې چې دی هغه نارینه دی یعنی ښځه چې ده هغه یو دانه جین ایکس ګمیت جوړوي او نارینه چې دی هغه ایکس او وای چې په دې سره کچیر ایکس مثال د ښځینه ایکس سره یو ځای شي راتلونکي نسل کې به ښځینه رامنځته کیږي او کچیر وای سره یو ځای شي په راتلونکي نسل کې به نارینه رامنځته کیږي چې په دا چې دی په الوتونکو کې مثال د جنس ته دل چې دی په الوتونکو کې او خزندګانو کې دا سرچپه دی، یعنی نارینه چې دی هغه هوموزایګوټ دی، یعنی دواړه چې دی جینونه چې دی ګمیټونه چې دی هغه یو شان دي، مګر ښځینه چې دی هغه هیتروزایګوټ دی، یعنی دا کوم ګمیټونه چې دی هغه څه لري فرق لري، چې یعنی ښځه یې د جنس ټاکونکی. ورپسې دا وایي چې موږ کوم موضوعات چې وویل د ټوله د جنس تعینېدل و علیلونه و کروموزومونه و کروموزوم زموږ په جوړښت کې څونه اغیزه لري، یعنی دا کوم ارثي خواص چې انتقالېږي دا ټوله په ډي این ای جین او کروموزوم پورې اړه لري، چې دوی خپل په منځ کې څه دی موږ اړیکه وویل چې خپله کروموزوم د ډي این ای څخه ترکیب شوی دی، چې په هسته کې لومړی دغه تارونه چې دي د ډي این ای تارونه وجود لري، چې وروسته د حجروي ویش په وخت کې دغه تارونه د چې مثال د ډي ان ای څخه ترکیب شوی د ډي ان ای او نور ساده پروتینونو د لارې چې کله سره یو ځای سره څه شي جوړیږي کروموزوم جوړیږي، چې د کروموزوم په هر برخه کې جینونه دي، چې دغه جینونه د ارثي خواص انتقال کوونکي واحدونه دي. دا زموږ استاذ د نن ورځې موضوع په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده په وراثت کې د کروموزومونو رول څه شی دی، دویمه پوښتنه ده نیمګړی پاریزیت واضح کړي، او اخیرنی پوښتنه ده د جنس تعین کېدل څه ډول صورت نیسي. ستاسي ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
د ازادي رادیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته لوم ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافیه او تاریخ مضمونونه، او یوونه بل اونې د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبريږي.
د دې خبرونه لاله تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې